دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې سوي دي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 16 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې په دې هله ساسو هر کله کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه پیل په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ ساسو لپاره سندري هم پکې لرو خو تر هر څه وړاندې وارسیږي خبرونه ده لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ور نه کړل سي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي او د امریکا ولسمشر د وسلو د زیات کنټرول او تر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل اوس بشپړ خبرونه د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي مودی زیاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوي دي دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه برخه د پاکستان د وزیر اعظم له خوا خپور شوی بیان وایي چې د ترهګرو ته به د دې اجازه ور نه کړل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د هند لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس بشپړ پلټنې وکړي تېره شنبه سهار وختي له پاکستان سره پر پوله د هند په پټانکوټ سیمه کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډې وسلوال برید وسو چې په پایله کې پر شپږو بریدګرو سربیره اووه هندي سرتیري ووژل شول هند شک لري چې برید د پاکستان میشتي جیش محمد ډلې وسلوالو ترسره کړی دی پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه د ویل
We do hope that the two countries will be able to restore
موږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره خپې پیغام نه لري پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله کمی کړي او اړیکه ښه کړي
نموړي زیاته کړه کڅه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مدیرا هیڅ روان دی خو د سختدریز مفکوري او د داعش او نورو ترګر ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکیچن کړی دی سعودي د جنوري پر دوهمه د شیخ نمر النمر په نامه د ویشیا دینی مشر په ګډون اوه څلويش کسان اعدام کړل چې دا غوړسته په تهران کې کارجن مظاهره چانو د سعودي سفارت زینو برخه ته اور ورته کړ تر دې ګامرسه سعودي له ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر وایي هیله لري چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان قیصر افریدي تېره ورځ مشال راډیو ته وویل هغه افغانان چې ځانونه نه و راجستر کړي او کارډونه نه لري د دې پروسې برخه نه دي د نوموړي په وینا اوسمهال 15 لک افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه ثبت شوي خو شاید تر دې زیات کسان پرته لدی چې نومونه ثبت کړي هلته میشت وي دا په داسې حال کې چې د تیر 2015 کال د ډسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیدلې ده په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد پر کنسلګری وسلواله حمله وغندله او د دواړو هیوادونو د ګډ دشمن کار وباله نوموړي پر مزار شریف کې د خپل کنسلګری تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل داسې حملې د افغانستان او هند پر اړیکو منفي اغیز نسي کولی د هند حکومت د پیښ پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د مسؤلانه او مسلکي چلند ستاینه کوي وسوال کسانو د دوشنبه په ورځ په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری وسلواله حمله وکړه چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ په حمله کې د هند ډیپلوماټانو یا د کنسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی خبرونه له مشال اډیوس خاوري د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د پینټاګون ویاند پیټر کوک پرون وویل چې د امریکا د پوځ یو عسکر د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له خپلو افغانو همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور زخمیان شول. کوک همداراز وویل چې په هلمند کې د روغتیايي کارکوونکو پر دوو هلیکاپټرو هم ډزې شوي چې په پیښه کې د زخمیانو د لېږدو لپاره ورغلي وه. په دې حمله کې یوازې یو هلیکاپټر ته زیان رسېدلی دی. په مرجع کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم زخمیان شوي خو کره شمېره نه ده څرګنده. اوس مهال د امریکا 2000 عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د وسلو د زیات کنټرول او پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې وویل چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره پلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپل صلاحیت کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړه نسي.
د وسلو پلویانو کې داسې کانګرس برمته کړی وي خو ټول امریکا نسي برمته کولی. موږ نسو کولای چې د وسلو د ازادۍ په بایه د وینې داسې بهېدل وزغمو.
د امریکا د کنیټیکټ ایالت په ښوونځي کې درې کاله وړاندې د 40 زده کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال د اوباما لسترګو اوښکې راتوی سوې. په امریکا کې هر کال شاوخوا 10,000 کسان د وسلو له لارې د تشدد په پیښو کې وژل کېږي. د لږ تر لږه 4 غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغه وموندل سول چې کښتۍ یې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوبې سوې. دغو کډوالو هڅه کول چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پرون وویل چې اوبو د دغو کډوالو جسدونه د دوی د ایوالیک او د کیلي سواحلو ته وروړي وه. رپورټونه وایي چې په دې کې د ښځو او کوچنیانو مړي هم وو چې هویت یې لا نه دي څرګند کړي. د ترکی خبري اژانس ویلي چې دواړه بیړۍ په طوفاني اوبو کې سوري شوي وې او دغه کسان غرق شوي وو.
سلام پختونخوا
زموږ غلز مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمول کې مثبت رول ولوبوي.
Pakistan will continue to play a positive role as an important member of the OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran.
قسم د چنن د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ اقتصادي رادري پر سر اوسم په پاکستان کې د زینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پای ته رسیدلې ده. خو د دې پروژې د ګټو پاړه د اقتصادي چارو یو شنون کوي وای
پاکستان کې بعد د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې د دې د روزګار لري.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو کې 8 لاکه او په خیبر پښتونخوا کې 25 لاکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیات تعداد د انجونو دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر وایي
70% سکول د موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د لکانو جوړو چې د ریشو برابر شي.
پروانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د دې غلارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پاتې ده mashalradio.com. د مشال رادیو لمړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس زو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار هم په خیر. رابیز ما ژغوري فکر کوم په ټلیفون کې څه ستونزه ده. بیا به هڅه ورته وکړو چې له رابیز سره په تماس کې سو او دا وخت رابیز مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. د سلام پښتونخوا په خبرونه کې زیاتره وخت موږ په لومړي سر کې خپل خبريالان تورځو او له دې څخه د سیمې په اړه تازه حال ټولو وروسته تاسو راپور نورو. رابیز اکرم خان د ټلیفون پر لیکه وسته. رابیز سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم سهار پخیر.
مننه رابیه، د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم پرون پر ټلیفون خبرې کړي او دواړو دا هوډ څرګند کړی دی چې د ترګری خلاف په پګاډه مبارزه کوي او ترګرو ته اجازه ورنه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، تیرہ ورځ وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندی هم منصب نریندر مودی سره ټلیفوني خبرې کړې وي او د پټان کوټ د ترهګرو په برید کې پر ځاني او مالی زیان یې د افسوس څرګندونې کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې احمد شاه د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټان کوټ پر پوځي اډې د برید ذمېوارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایو غوښتنه هم کړې ده. د هند وزیر اعظم لخوا د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاره وایي چې نوی ډیلی د برید په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات چې دی هغه پاکستان سره شریک کړی دی، او وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه په ټلیفوني خبرو کې د دې خبرې باور ورکړی دی چې د هغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. احمد شاه بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي هم منصب سره په ټلیفوني خبرو کې د پټان کوټ په برید غم راضي کړی دی، او د هند وزیر اعظم ته دا باور ورکړ چې پاکستان به د هند حکومت لاړه خبر کړی شوی د معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسلوال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. د بیان تر مخه چې دواړو وزیر اعظمانو په خپل منځي تعاون د ترهګرۍ د مخنیوي عزم څرګند کړی دی.
ډېر مننه رابعه، زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولرې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یونی م بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی م بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی م بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوري داسي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام، او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال باندې راځي. پروان خبرونه کې تاسو ته د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ سندري هم لرو. تاسو کولای شئ چې د سندرو لپاره بیل ځانګړې خبرونه د خبري او سندري هم واوري، او په هغه اړه تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ او سندري درته واورو موږ په هغه اړه باندې. اوس موږ هڅه کوو چې په پېښور کې ل خپل خبريال زلاند یوسف زی سره تماس ونیسو. خبر دا دی چې د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال کېدای سنن پېښور ته ولاړ سي، او نو موري د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات وکړي. د ملاقات موضوع به د گوادر کاشغر لارې په اړه وي، ځکه چې د راپورونو له مخې تر اوسه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پاکستان پر مرکزی حکومت په دې اړه بے باوري څرګندوي او وایي چې د کاشغر گوادر لارې په اړه تر اوسه پورې له دوی سره کافي معلومات نه دي شریک کړي او په دې پروسه کې شفافیت نشته. له نوموړي سره به وروسته خبرې وکړو، خو ساسو پام د یو راپور پر لور راګرځوم. پاکستان وای د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبر په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ وروسته د عربي نړۍ ځینو نور هیوادونو هم له ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ به د روان کړکیچ پر پاکستان څه اغېز وي او له دوی سره به په اړیکو کې څه ډول انډول ساتلی شي، په دې اړه دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځو. سعودي عرب د جنوري پر دوهمه نیټه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 24 کسان اعدام کړل، چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. ورپسې بحرین، سودان او کویت هم له ایران سره د سفارتي اړیکو پرې کولو او متحده عرب اماراتو بیا د کمولو اعلان وکړ.
که څنګه په سعودي کې د شیا دینی مشر شیخ النمر د اعدام په ضد په پاکستان کې مظاهره وسوي، خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به هڅه کوي څو د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو غړي په حیث د سعودي او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
We do hope that the two countries will be able to restore relations through
مونږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامنی ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان با د اسلامي هوادونو د سازمان د یو مهم غړی او د سعودي او ایران د ملګری په حیث هڅه کوي چې د دواړو هوادونو ترمنځ فاصله کم کړي او وړيکي خېکړي.
سرتاج زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ لمودې راهیسې روان دي، خو د سختدریزي مفکورې او د داعش او نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي په داورستوي کې د ترهګري ضد یو نړیوال ائتلاف جوړولو اعلان هم وکړي چې د پاکستان په ګډون یو شمېر سنی اسلامي هیوادونه غړیتوب لري. دا چې د پاکستان غړیتوب به د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ کې ایران ته څه پیغام ورکړي، په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي
پاکستان یې تو ضرور کہہ رہا ہے کہ وہ اتحاد میں شامل ہے، لیکن
پاکستان خدا ضرور وای چھ پدی اتحاد کے شامل دے، خپل فوج پر دے نشی راضی کولے چھ پپوزی عملیاتو کے برخوا اخلی. نوزو فکر نہ کوم چھ پدی لڑکے با فوج پ عملی توگا د برخ خستو پ حق کیوی، بلخوا ولس با ہم ونہ غواڑی چھ پاکستان دے پ فعال توگا پ سعودی اتحاد کے برخوا اخلی. بل خبر ادا دا چھ د ایران او سعودی د کڑکیش لکبل با اوس دغه اتحاد پر خپل بخو و ندریږي.
دا چې پاکستان به اوس د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې څه ډول توازن ساتي، پروفیسر عسکری زیاتوي چې دا به د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي.
ترڅو چې د مالی ملاتړ خبره ده، نو هغه د سعودي لخوا پاکستان ته زیات ورکول کیږي. خو دا وخت په هیواد کې دننه د پاکستان پر حکومت ډیر زیات فشار دی. که چیرې سعودي پاکستان له ځان سره یو ځای کول غواړي، نو بیا به هم ولسی فشار دا وي چې پاکستان له دغې جګړې څخه پرهیز وکړي او پر خپل ځای پاتې شي.
که څه هم له اوږدې مودې راهیسې د سعودي او ایران ترمنځ په څه نا څه ډول ترنګلتیا دوام لرلی او دواړو هیوادونو هڅه کړې چې خپلې ګټې په نورو هیوادونو کې هم خوندي وساتي او ځینې کړي یو د بل په ضد وکاروي، خو اوس دا ترنګلتیا په جدي کړکیچ بدله سوې چې د سیمې پر هیوادونو سربیره د نړۍ سترو طاقتونو هم د دې کړکیچ د پر امن حل ژغ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري پر سر اوس هم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پایته نه رسیدلې او د دې پروژې پر شفافیت او تفصيلاتو شریکولو ټینګار کوي. د اقتصادي چارو د شنونکو له تحقیق سره سم کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د 15.5 ارب ډالر پروژه ده چې د توانایي سړک د ریل د پټلۍ او د فایبر اپټیک کیبل په ګډون به پر یو شمېر نور څنګه کار ترسره کیږي. دا چې د اقتصادي راهداري پنګ به چیرته لګیږي، اسرار العالم محمد په خپل رپورت کې د معلومولو هڅه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیسته وکړه، خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوې پټلۍ ده چې چین یې د خپل صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دې د دوی له سیمو تېره کړل شي. اکرام موتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا $12 ارب خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین، هغې پورې هغې سړک راوسته دی او د هغه کې ریل هم شته. نو هغه سړک او ریل دی بوتله غواړي تر گوادره، نو گوادر نه اخوا به هغې لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. پدې کاریډور با صنعتونه جوړیږي او صنعتي ښارونه به جوړیږي. پاکستان کې بعد د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک سیدی نو دغه د روزګار ملوي یا بوته د روزګار فواید ملويږي د تجارت فائدہ بوته ملوي یو کروڑ خلک جوړیږي دا نو یو کروڑ مطلب دا دی چې پنځه کسان په کور باندې واچوونه پنځه کروڑ خلکو ته فائدہ رسی او هغه به د غربت نه بره نه دي صرف بلکې هغه به د مډل کلاس پر نه وي نو دا یو غټ فائدہ ده دی فائدہ کې بلوچستان هم وای سندھ هم وای او خیبر پختونخوا هم وای چې موږ ته زیات نه زیاته فائدہ وشي
بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لاره شپږ رویه ده چې پکې سړک ریلوی لاین او انرژي لاین شامل دي ظهور وایي دا د شپږ 50.4 اربع ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 اربع ډالره د توانایي 15.9 اربع ډالره د سړک 3.5 اربع ډالره د ریل پټلۍ او گوادر بندرګاه لپاره 0.5 اربع ډالره ایښودل شوي دي دغه په خبره که څه هم د نمر او هوا نه به توانایي پیدا کولی شي خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې له کویلې څنګه توانایي ترلاسه کړل شي ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هیواد دننه به کارول کیږي
دا شپږ دغه دي خو د ټولو نه زیات غټ لوکیشن چې دی نو د انرژي لپاره دی بیا پسې روډ لپاره دی بیا ریل دی بیا ماس ترانزیت سره شته ټوله منصوبه چې کومه ده چې دا په شپږو مدونو کې ده کنه نو هغه د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیر چې کوم دی نو هغه 46 بلین راوند اباوت راځي پاکستان هم د سره زموږ ډومېسټک شیر چې دی نو دا 18.1 بلین ډالر دی د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی او پسې دا غنه پر روډ ته 5.9 بلین دی ریل دی 3.7 بلین دی او ماس ترانزیت دی هغه پر 1.6 بلین دی او گوادر دی هغه 0.7 بلین دی او د فایبر اپټکس ته چې کوم دی اوس پر لوکیشن هم صفر دی پر د پتن لګی دی کې دنه بسې
د پیښور یونیورسټي استاد یا توی کډ گوادر کاشغر پروژه کامیاب شوان ولدې با دومره توانایي پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نور هیوادونو ته هم ورکول شي همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې اقتصادي کارپو اکرام هوتی هم کوي او وايي د اقتصادي کوریډور نه با یوازې د پاکستان شاوخوا 15 کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي
اسرار الله ممندو چې تاسو ته د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د دې د لګښتونو په اړه معلومات ورکول لکه څنګه چې مخکې هم ذکر وکړ امکان دی چې نن د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال پېښور ته ولاړ سي او هلته د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره پر همدې موضوع خبرې اترې وکړي دا وخت د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی زمر سره د ټلیفون پر لیکدي زلان یوسفزی سهار په خیر زلان یوسفزی په دې اړه که تازه معلومات زموږ سره شریک کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري په اړه څه بحثونه روان دي
ډېر مننه جی دا بالکل د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی هوسته د هغې پر مخه نن د وفاقي وزیر چې کوم د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر دی حسن اقبال دا نن پېښور ته د راتلو امکان دی او که هغه پېښور ته راغی نو هغه به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره ملاقات کوي تیرو شور وځو کې چې وزیر اعلی کوم بیان ورکړی دی د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې په اړه چې وفاقي حکومت ګني د پښتنو او بلوچانو سره درغلي کوي یا نه غواړي چې د راهدارې کوم د مرکزي لار له هغه په دې غاړه باندې تیر شي او اسانتیا ټولې پنجاب ته وړي په دغه اړه باندې وزیر اعلی تیرو ورځو کې ډېر سخت سخت بیانونه ورکړو نو په هغه اړه د وزیر اعلی په تمات کې غوښتو کوشش کوي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سو سو واري ویلي دي چې حسن اقبال راځي نو هغه په کار کې ځان سره پوره ثبوتونه راوړي او پوره هغه مواد او نقشې راوړي چې هغه موږ ته هغه دا ثابته کړي چې موږ به دا راهداري په مغربي لار باندې ګرځي او په دې کې به دا اسانتیاوې شاملې او وزیر اعلی پروس خټک ویلي چې هغه غاړي خبرې هغه کې چې دا به ځي او موږ ته ورته یقین درکو نو موږ په هغه باندې هیڅ یقین کولو ته تیار نه یو د دغه تر څنګ چې موږ بیا نور سیاسي چې کوم ګوندونه لري په خیبر پښتونخوا کې دا غي چې کوم رد عمل لري ته وګورو نو تیر ورځ د جماعت اسلامي امیر مشتاق احمد خان هم یو خبري غونډه ته وینا کړې ده او په هغه کې هغه ویلي چې کوم وفاقي حکومت ته هغه په کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې کوم نه نو واضح بیان نه ورکوي او د دې مطلب دا دی چې اغي دغه چې کومه اسانچاوي دي دغه چې کوم مرکزی راهداري ده د اغي پنجاب طرف ته اړوي او پښتانه او بلوچستان د دې نه محروم ساتل واړي او کا مشتاق احمد خان دا ویل چې د جمعې پر ورځ باندې هغوی منصوبه لري چې د ګورنر هاوس مخې ته چې کوم نو یو احتجاجي ناشته وکړي، او که چېرې په دغه احتجاجي ناشته باندې چې کوم نو وفاقي حکومت اکشن وانهغست، نو د هغې وروسته بیا هغوی دا منصوبه لري چې تر اسلام آباده پورې لاریونو کې او د پارلیمنټ هاوس مخې ته چې کوم نو هلته کې احتجاج پیل کړي. دغه تر څنګ تېره ورځ بیا په د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې کوم دننه یو خبري کانفرنس کړی دی چې په هغې کې هم هغه د وفاق لخوا چې کومه رویه چې کوم سلوک خپل کړی شوی دی په دې اړه باندې په کاشغر گوادر اقتصادي رهداري په اړه په هغې باندې ټکونه کړي دي، او دا یې ویلي دي چې قومي وطن پارټي چې کومه ده هغه به د صوبې ټولو ګوندونو سره او د صوبې اولس سره چې کوم دننه د کاشغر گوادر په دې اسانچاو تر لاسه کولو کې د وفاق خلاف ولاړوي، او چې څه قسمه ګام نور سیاسي ګوندونو چې تینو دی ور سره عمرګري وي. نه راکال چې راشو مونږ عوامي نشتل ګوند هم تیره ورځ یو خبر پاڼه چې کوم دننه مرکزی سیکری اطلاعات چې کوم نه رائد خان هغه خبره کړې وه اسفندیار ولی له طرف نه چې په هغې کې هم اسفندیار ولی دا ویلي چې وفاق ګنې دا منصوبه نه لري چې په خیبر پختونخوا د بلوچستان په سیمو باندې دی د کاشغر گوادر چې کوم اقتصادي لار در دی دا مرکزي لار دی ولس ته راشي. عوامي نشتل ګوند هم دغه اختار ورکړی دی چې که چېرې د خیبر پختونخوا ولس له دې اسانتیاو محرومه پاتې کړی شو نو دوی به هم ښه درون احتجاج کوي د وفاقي حکومت خلاف. د جمعیت علما اسلام فلیرحمان ډلې ذکر وکړو، نو جمعیت علما اسلام فلیرحمان ډله هم فلیرحمان یو ورځ وړاندې چې کوم نه په دې اړه باندې خبرې کړې وي، او سبا فلیرحمان ډله هم دا پلان لري چې په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو یو غونډه چې کوم نه هغه راوبلي او هغه کې مختلفو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده چې سره اتفاق هم
صحیح. ډیره مننه زلان یوسف زیز مر سره د تازه او تفصیلي معلومات شریکولو. شاوراز ولري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې پلکونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په زیاتره سیمو کې دوی استادان لري او یا بیا په سکولونو کې د سهولتونو د نشتوالي له وجې هم ماشومان سکول ته تګ پرېږدي. د ماشومان سکولونو ته د نه تګ لاملونه څه دي او دا چې حکومت په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او رپورت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې سناسه 25 لکه ماشومان سکولونو ته نزي. زیاتره داسې ماشومان د صوبې په کوهستان، تورغر، ټانک او هنګو ضلعو کې دي. بلخوا دغه اداروي په فاټا کې سناسه 8 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي، خو زیاتوي په قبایلي سیمو کې دغه شمیره زیاتې ده. هم شي د پېښور او فاټا لپاره د الف اعلان کوارډینیټر عمر اورګزی بیا وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په دغو ماشومانو کې زیاتره شمیره د نکو دا چې سکولونو ته نزي.
زموږ سره دا چې کوم زموږ شمیرې دي دی مطابق 25 لک مشمان په خیبر پښتونخوا کې او سکول دي چې دا اور اول 20% جوړیږي د پاکستان لیول باندې، او بیا دي کې موږ سره فاټا کې موږ سره تقریبا 8 لک مشمان اوټ اف سکول دي. د فاټا حواله سره موږ سره 78% مشمان جنہ کې چې کوم دي دا اوټ اف سکول دي.
13 اونۍ د پاکستان وفاقي وزیر محمد بلیغ الرحمن کامی سمنے ته ویلو په ټول ملک کې 15 لک مشمان سکولونو ته نزي. په دغه کې زیاتره د هغو سیمو سره تعلق لري چیرته چې خلک د کډوالۍ او بیکوري په ژوند کولو مجبور دي. د خیبر جنسی د خیر خیګړې یو کارکونکې ناهید پردی وای بیکوري د قبایلی سیمو د ماشومانو تعلیم سخت زیانمن کړي دي.
ایکستریمیزم کو واپس موږ ستونې ټولې غلونو چې کوم اسکول لدین نو هغه چې کوم نو تباکی خلک د یری نه او د وغنن چې کوم نو خپل بچی اسکول ته نه لیږي، او بل دا چې د اپریشن په وجه ډیسپلیسمنت شو نو هغه ډیسپلیسمنت کوم چې کوم دی نو زمونږ ماشومان ډیر په سفر شو پدې کې.
الف اعلان په خپل رپورت کې د اهم وای یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 27 استادانو کمی دی، او په سکولونو کې د استادانو د کمی، د سہولتونو د نشټوالي او د پنځم جماعت وروسته د سکولونو نشټواله ماشومان په سکولونو پرخوډو مجبوروي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې د مشال رادیو .com د سهار 9 بجې سوي او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. مودی ذاتوی په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوی دي. دا بیان د هندي وزیر اعظم د دفتر تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګند کړه. پاکستان وايي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمول کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیف وايي چې هیلري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده 2 کال نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به ورسي پریکړه د پاکستان کابینه کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او 2 تنه نور ژوبل شوی دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرنول چې د امریکا د پوځ یو عسكر د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې لخبل او افغانو همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او 2 تنه نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو پر زیات کنټرول او خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پر پسپین ماړی کول چې په دې اړه د غلی پاتې کېدو لپاره فلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي سرګند کړ چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپل صلاحیت کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړ نه سي. او لشتر لږه څلور دیش غیر قانوني کډوالو مړی ورسته له هغه ومندل سول چې کشتی د مدیتراني په سمندر کې ډوبي سوی. تو کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواک پر نویل چې اوبو د دوه کډوالو جسدونه د دوی دوه سواحلو ته وروړي و. دا مهم خبرونه لنډیز تاسو واوریدئ او ورسیږي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستی دي، تاسو یې هم اوریدو ته رابولو. نو راځئ چې ورته غوښو دا تاسو او دا هم د سراج زهیر لخوا د پاکستان کورنۍ ورسپانو اداریو ته کتنه.
نن د پیښور نه خبریدونکو اج ورسپانه خپل ادریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې په دې منصوبه باندې جمعیت علما اسلام فیډلی سبا په پیښور کې ټولګوندي زغونډه رابللې ده او د غرنګ جماعت اسلامي هم په 8 جنوري د دې پر ضد د درنی ورکولو اعلان کړی دی. تر یې مخکې وایي همدارز عوامي نیشنل ګوند هم په دې منصوبه باندې تحفظات لري او پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونو هم وخت په وخت په دې منصوبه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. ورسپانه زیاتوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د نورو سیاسي ګوندونو وینا ده چې د کوم سړک یې په بلوچستان کې پرانیسته کړې ده هغه د پاک چین د اقتصادي راهداري د سر برخه نه ده او دا شن په هزاره کې چې په کوم سړک کار پیل شوی دی په هغه باندې هم د صنعتي ترقۍ لپاره سهولت په نظر ناراضي. خو د دې په پرتله په پنجاب کې د تیریدونکو سړکونو په برخه کې ایل این جی، د بجلی پیداوار، گیس پائپ لائن، اپٹک فائبر، صنعتی پارکونه، ریلوے لائن او دغشن اقتصادی زونونه هم شامل دي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سوسواره ویلي دي چې په دې منصوبه به د ټولګوندي غونډې د فیصلو پر رڼا کې عمل درآمد کولې شي. خو د سیاسي ګوندونو په دې منصوبه باندې ګوتې راپورته کول د انسان په ذهن کې شکونه او سوالونه راپیدا کوي. نو پکار ده چې حکومت د دوی د تحفظاتو لرکولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د سیاستوالو اندېښنې لرې کړي او دا شن د پلاننګ کمیشن او د نور متعلقه ادارو ذمہواري جوړیږي چې د دې منصوبې تفصیلات په ویب پاڼه ورکړي چې دا رنګ ولسته هم د دې منصوبې په حق له معلومات ترلاسه شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ نه متاثر د قبایلي سیمو د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو لپاره فټا یوت فیسټیوال تبیا کول د حکومت یو ښه ګام دی. ادارې وړاندې لیکي چې وکتل شي نو هم د صحتمند لوبو په ذریعه باندې په فاټا کې د امن لار هواري دی شي او څومره چې لوبې زیات وي هومره به ځوانان له ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه ډډه کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال رسپانی په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د هند په پټانکوټ کې وسلوال برید د دغه هیواد د امنیتي ادارو کارکردګي د پښتنو لاندې راولي. وزیر اعظم نریندرا مودی به هم د پاکستان سره د تعلقاتو په وده کې د مشکلاتو سره مخ کړي. بلخو د انساني حقوقو د څار اداره هیومن رایټس واچ وای په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د ښځو د شاملول ډیر مهم دي. منور شاه د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال د هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په حواله لیکي چې د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز د برید وروسته تر درې ورځو دغه مرکز کې د وسلوالو لټون جاری وو. دې پیښې د هند د امنیتي ادارو کارکردګي د پوښتنو لاندې راوستې ده. دا راز د دې وسلوال برید نه پس د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی لپاره به هم د پاکستان سره د وړاندې په شان تعلقات قائم ساتلو کې مشکلات وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د 13 دسمبر په 15مه نیټه نریندرا مودی لاهور ته یو نه اعلان شوی مختصره دوره وکړه او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره یې د شخصي تعلقاتو څرګندونه وکړه. خو د دې برید نه پاس بعد دواړو هیوادونو مشرانو ته دغه ډول تعلقات جاری ساتل ګران شي. ورسپانه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ په دې ورستیو کې تعلقاتو وده کړې او د روانې میاشتې په اخره کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په دوه اړخیزه مسلو خبرې کیدونکې دي. په یاني حال کې هندي او پاکستانی رسنۍ وای وسلوال د امن د خبرو مخه نیول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بد اعتمادۍ ماحول پیدا کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ د سیړونکو لخوا وای افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د هیواد د سولې په عمل کې به خزي هم ونډه لري. نو په کار دی چې د لړکې کیدونکې د جنوري په 11مه نیټه ممکنه خبرو اترو کې خزي شامل کړي شي او ثابت کړي چې خزي د دې هیواد په مستقبل کې برخه لري. د انساني حقوقو کارکونکو کې اندېښنه لري چې افغان حکومت به د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د خزو حقونه لپامه وغورځوي. Human Rights Watch وای تیر کال د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشوه خو خزه پکې نه وی شامل کړی شوی. ولسمشر اشرف غنی د دغه نه پاس د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ته ویلی وو دوی تر هغه خزو ته په دې عمل کې د شاملېدلو زحمت نه ورکوي تر کومې چې پکې د دوی د شاملېدلو لپاره مناسب وخت نه وی راغلی. یاد اداره وای په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د خزو شاملول ډیر مهم دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان حکومت څرګنده کړی چې له ایران سره د دې هیواد د سیاسي اړیکو خرابوالی به د شام یا سوریې د سولې پر مذاکراتو ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت د شام د حکومت په شام کې د اپوزیشن یو شمېر عربي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي په جنیوا کې د شام د بحران د حل پر لارو خبرې پیل کړي. ایران او سعودي تر دې مخکې هم په شام کې د سولې لپاره په نړیوالو مذاکرو کې برخه اخیستې خو د مخالفو خواوو ملاتړ کړی دی. په دې اړه فرشته جلازی د ریټرز خبري اجانس پر حساس د راپور جزئیات تاسو ته وروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن د مستور سره خبري کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اجانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي رانجيبه د سوریه د کرکچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړی. هغه ورستی لانجې بچې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړی چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې پر راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په تهران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. تاسې اندېښنې سته چې شایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریه په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پرېکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریه د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل
The intra-Syrian talks are
په سوریه کې د شکیلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویر سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د میسټورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ایز لانجې به د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د میسټورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښنه ولې دی اوسم د هارون بچا په ژغ کې د دغه سندري اوریدل پر لور تاسو پام راګرځو. زموږ غل مشال رادیو څخوري سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښنولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو او بخښي د مشال رادیو دغه خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې د سعودي عربستان له ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه حتمی سوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ولسمشر اشرف غنی د بیان مرستیال تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت د هر هغه هیواد له هڅو ملاتړ کوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یې ترسره کوي، خو د سیاسي چارو کارکوونکي بیا وایي که چیرې افغانستان د سعودي عربستان د نوي ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي په هیواد کې به دننه یو شمېر حساسیتونه راوپاروي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
سره له دې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشت تیریږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریز نه دی معلوم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چگونگی
د دې ائتلاف اهمیت او د اهداف سرنګواله هغه موضوعات دي چې تر سیړنې او د حکومت تر غور لاندې دي، خو تر اوسه مو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې مونږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق ځواب نه دی موندلی. وروسته له هغې چې دقیق ځواب ترلاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د قوس میاشتې په 24مه نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنګلاديش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د تروریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروجی د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړي کار وانخلي.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ هغه سرشته او هغه یووالی چې موجود ده هغه په نظر کې ونیسي، بعدې سازمان کې شامل شي. وګورئ دغه سازمان چې سعودي عربستان ته پیشنهاد کړی، یګانه هدف یې دا ده چې د مذهب د حنفي مذهب مخالفین تکول دی. دغه ائتلاف کې شاملېدل د افغانستان د یوې طرفې له منځه وړل ده او افغانستان یو حالت ته وړي چې دغه جنګونو نه بل جنګ مذهبي جنګ ته به افغانستان کش کېږي، او که چېرې په افغانستان کې مذهبي شخړه پیدا شو د دې له امله ټول بیا ډېر مشکل دی.
نوموړي همدارنګه د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشارې وویل که چېرې افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي، نه یوازې د ایران بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د ډسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اسلام آباد راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته، او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي، نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال کوي، خو امید دی چې دوه کال لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي، او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل
اوس یونیسیار دغه رنګ پروګرام نه لري.
د د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیر موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمېدو وروسته د دوو نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د پالیسین کلی اوسیدونکو حافظ شاهین الاسلام له ماشوموالي په دواړو سترګو روړندې، خو بیا هم د میرالی په الیمنټري کالج کې د قاري استاد په توګه کار کوي او د ځان او بچان لپاره روزي ګټي. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو وروسته په ګډ کار کولو مجبور سو، خو اوس له حکومت غوښتنه کوي چې بیرته خپل کلی ته د تلو اجازه ورکړل سي. له نوموړي سره د مشال اډیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې او دا راپور یې پر جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
حافظ شاهین الاسلام یای چکل ضرب ازب اپریشن لگیا شا بیا د کورنا لره بره او د کور د ننا د توپ غنډوري راته لگے دل چاو د دل نه پوی دو چمرو کا پاته کی جو
ضرب ازب اپریشن چکل شری شو مش کو کلی شو مش کنے ته به گله ارتله د میز ور کې ډیر وژال ډیر تکلیف میز بنته شو دا مخصوص اول تیار میز نه را بالکل بوته کوین کی نه و ختم هی چې بس نه را زندگی اخیری لا ماو فلیپ یو
خپل کلی و د کیر ارمون مې وکړو و مې ژړل چې خپل وطن د خورې خوشحال کی دمره تکلیف نشته دا.
حافظ شاهین الاسلام دا وخت د قطبی وزیرستان کلی ادکتا بیرتا تللای د بل چا سره وسیږي چرواکی اجازه نه ورکوي چې خپل کلی پالیسین ته لاړ شي. په دغه بار یو شی ها ارمون جن خبره تا غوژوند سه
زه چې کوم د دا کې تلول ایس ام بي خپل نه کرای سه ایس ما خپل پالیسین ته برېږي سرګي بند خو وطن نوی نو خپل کلی هوا او د خپل کلی بود خپل کلی دی به چر اول دامه ته چې کوم دوه کوي ایسا یو دی د مې ارمون د دې پر سین یو بچ کوم کان زو وچ شو چې زو د مر شو خو د خپل پر سین بودینا بیا په مو لاګی دی ولې د مر شو.
حافظ شاهین الاسلام د حکومت نه غشتنه وکړه چې د ما سره د کلی ټول وسیدون کی دی خپل کلی پالیسین تا زر کی ور پرېج دی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
اوسم ستا سو پام دا پښتو ادب په اړه د راپور پر لور اگرځوم. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډ ډېر سوی او پر شعر او شاعري سربېره ځوانان اوس مهال نثر لیکي او په بیلابیلو برخو کې علمي څېړنې کوي. د مشال رادیو خبریال نجیب الله آلوخیل تفصیل وړاندې کوي.
کرکتون کې فرید الله قربان وایي چې اوس مهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی هغې دپاره ډېر اثار وژباړل شول.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعه د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو تر څنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې داسې نه وایي هغه ډېر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډېر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډېر راضي دي.
د خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډېر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډېره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي.
یو وخت په خوست کې ادبی غونډه ټکنۍ وی، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا د خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دی.
د یادونې وړ ده خوست کې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمیر علمی او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمیر کتون کې وایي کچېر دا ټول بنسټونه پښمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمی او فرهنګي برخو کې لاستراوړنې او پرمختیاوي نوري هم ډېرې شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی ما بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لمړي سارنې خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې او تاسو پام د فیاض خشکی په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلی، روانم حوصله میں کلوی دلے پاسے دلے، اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصله میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصله میں کلوی دلے پاسے دلے. ساقی باد زاڑ نویرندانو بے قصورا، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ، آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ، زستان شرم دما زمان شرم دلے، زستان شرم دما زمان شرم دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے.
حمزہ جوڑ پہ محفل کی داشنا پتا نظاروں